السلام علیکم د شپې 9 بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو ویاند وایي د دوحې د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږۍ او په منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجارک بیګا خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوحې د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوحې غونډې د یوې پروسې برخه ده، نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکې اونۍ په پای کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو تر څنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ دریمه غونډه ده، خو له دې نظره لومړۍ ده چې احتمالاً طالب چارواکي هم ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنګین دادفر، سپنتا احمد، مسعود فوزیه کوفي، محمد علم زدیار او یو شمیر نور افغان سیاستوال ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلورمه ورته غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. تر غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې ویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات راکم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د غره د خوېدو له کبله وطن مړ شوی. د ازادۍ راډیو د خبریال راپور له مخې بیگانه وخت د څمکنیو ولسوالۍ په جګ اورګوډي سیمه کې د غره د خوېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړ شوي. ویل کېږي په مړو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان مولوي حمیدالله میوند وایي امنیتي ځواکونه پر وخت سیمې ته ورسېدل او له زیانمنو سره یې مرسته وکړه. د ځایي چارواکو په وینا د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ د مودیخې حلیم کلی کې هم پرون د تیز سیل له کبله یو ماشوم مړ شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. دان ورځپاڼې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې له افغانستانه د خیبر پښتونخوا د کرمې د خرلاڅي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو 3 میاشتو راهیسې درول شوي دي. پخوا ډېر سکاره د خرلاڅي له لارې پاکستان ته صادرېدل. د دوی په وینا د طالبانو له لوري د مالیه او تعرفې له لوړېدو مخکې د میاشتې 4000 لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته صادرېدل، خو اوس په میاشت کې له 1200 نیولې تر 1400 پورې لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته انتقالېږي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې نن 40 کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو په دربند او مخاچکله ښارونو کې د ارتودوکس عیسویانو پر 2 کلیساو، د یهودانو پر 2 کنیسو او د پولیسو پر یو سټیشن جلا حملې وکړې. څارنوالانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې حملو کې 4 ملکی وګړي او 15 پولیس وژل شوي دي. د روسي چارواکو په وینا په دې حملو کې 6 نور کسان ټپیان دي. د سیمې والي سرګي ملیکوف نن سهار په یو ویډیوي پیغام کې وویل امنیتي ځواکونو 6 تنه برید کوونکي وژلي دي. د دې حملو د قربانیانو لپاره په داغستان کې 3 ورځنۍ ملي ویر اعلان شوی دی. د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې داعش ډلې تر ډېره په روسیه کې د ورته حملو پړه منلې وه. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید د خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ودانګي، او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي. په تیره کې احساس وکړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. ښاغلی براون دا څرګندونې افریقایي هیواد بوتسوانا ته د سفر په ترڅ کې وکړې. هغه د افریقایي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بوتسوانا ته تللی. اسرائیلي چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نه شي، د دې هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو غونډه روانه ده. د دې موضوع په اړه د دې غونډې له یوې ګډونوالې سره خبرې کوو.
خالق باید د خپل سرنوخت باید تصمیم ونیسی، نه دا چې یو ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم گیری هغه ټول صلاحیت ورڅخه واخلي.
ملګری ملتونه وایي د دوحې د غونډې هدف دا دی چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره خبرو او تعامل ته وهڅوي، خو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو دا پرېکړه چې یوازې طالبان یې غونډې ته بللي غیر عادلانه بولي. آیا افغانستان د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام نیم پایلو به ته پرمختګ کولای شي؟ په دې اړه معلومات درکوو او نړیوال مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې به واورئ چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي حالت کې ښېګڼه نه ده راغلې.
خلق لالهاند کې خلګ ولار وکړه کړي ته خلق صرف د دې لپاره پته مده چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړه کدا ارې لارې او دا ډېر خراب حالت دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشهي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د یو شمیر مخالفو سیاسي څیرو او د مدني ټولنې د ځینو فعالانو په ګډون غونډه روانه ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه وایي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د اساسي مسایلو په اړه خبرې وشي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د دوه درې میناستی په درشل کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو ویونې پورې جوړ سي، د ویانا څلور مناسته د دوشنبه په ورځ د جون په 40مه په اوتریش کې پیل شوه. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې د رسنیو برخي غړي هوشنګ سایي ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې چې د دوه ورځو لپاره جوړ شوی د افغانستان د اساسي موضوعات په اړه به پکې خبري وسی.
روان د ویانا یکی از روانهای مهم سیاسي است کې
د ویانا پروسه سیاسي پروسه څخه چې په تیرو نږدې درې کلونو کې د افغانستان مهم او اساسی مسائل سپړلی. دا پروسه چې د سیاسي ګوندونو او اړخونو له استازو، د مدني ټولنو او رسنیو له استازو او همدارس د طالبانو ضد جبهو له استازو جوړه شوې، په خپل ذات کې د افغانستان له مهمو او متنوع پروسو څخه شمیرل کیږي.
په ناسته کې پخوانی جهادي مشر محمد محقق د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپانتا، د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي، د تیر جمهوري نظام د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال محمد علم ایزدیار او یو شمیر نور پخوانی سیاسي او پوځي شخصیتونو او سیاسي جریانونو ګډون کړی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې په خبر پاڼه کې چې د دې غونډې په تړاو ازادي راډیو ته استولی راغلی چې د ناستې هدف د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې د طرح برابرولو په موخه د طالبانو پر ضد د بیلابیلو جریانونو رانږدې کول دي. د خبر پاڼې په ټکو د غشان په دې ناسته کې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي او په پای کې به یو پریکړه لیک هم خپور سي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په تیرو ناستو کې د دوی په پریکړه لیک کې په عمده توګه د طالبانو پر ضد د ځواکونو پر منسجمولو، د خلکو پر یووالي او د طالبانو پر وړاندې د جګړې او وسلوالې مبارزې پر اړتیا ټینګار شوی و. د طالبانو د مخالفو لورو څلورمه ناسته په داسې حال کې په ویانا کې ترسره کیږي چې طالبان د ملګرو ملتونو په بلنه د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه ناسته کې چې د جون په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړیږي ګډون کوي. هغه غونډه چې د طالبانو ضد ډلو غندلې او د افغان ښځو د استازو او مدني ټولنو د نه حضور له امله هم له نیوکو سره مخ ده. په ورته وخت کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالرزاق لقمان وایي چې د ویانا ناسته مثبتې او منفي پایلې لرلی سي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جوانیان میرسه.
د خلکو ژغ یو ځل بیا د نړیوالو تر غوږونو رسیږي چې نړۍ افغانستان هیر نه کړي، خو منفي ټکی دا دی چې طالبان قطعا دې ډول ناستو ته درناوی او باور پرې نه لري او منفي حرکت کوي. تر ډیره بیا پر خلکو فشار راولي او د پوځي تحرکاتو په برخه کې ډیر په سرعت عمل کوي.
د طالبانو حکومت د دې ناستې د جوړېدو په اړه تر اوسه په رسمي ډول خبرګون نه دی ښودلی، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی له افغانستانه بهر دا ډول غونډې غیر قانونی وبللې او وی ویل چې دا ډول ناستې د نظام او هیواد کمزوري کولو په هدف تر سره کیږي. د یادونې ده چې د دغه غونډو درې پړاوه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د تیر جمهوري نظام د یو شمېر سیاستوالو او ځینو فعالانو په ګډون تر سره شوې دي. د ویانا لومړۍ ناسته د 2022 کال په سپټمبر کې، دویمه ناسته یې د 2023 کال په اپریل، او دریمه هغه یې بیا د تیر کال په ډسمبر کې ترسره سوه. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار، د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ننګونو حلول، له ډیپلوماتیکې لارې پر طالبانو فشار راوړل، او د ښځو او افغان وګړو د اساسي حقونو تضمینول د ویانا د تیرو دریو غونډو چې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړې شوې د اجنډا مهم ټکي وو. په ویانا کې د درې می غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د افغانستان د وضعیت د بدلولو لپاره سیاسي بهیر ته لار هواره کړي.
د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو د غونډې په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه د نور بحث لپاره مې د ښځو د حقونو د فعال نظیفې حقپال نظر وپوښت. میرمن حقپال چې د ویانا د غونډې له ګډونوالو څخه ده، په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې له تیرو دریو غونډو وروسته د ویانا بهیر څومره پرمختګ کړی.
زه فکر کوم چې یو مهمترین مسله چې دوی ترلاسه کړې ده په دغه غونډه کې، مونږ هغه تنوع د هغه خلک چې د مختلف هم د تخصص هم د قومي د لحاظه هم د سیاسي افکارو د لحاظه په دې کې ګډون لري. دغه غونډه پالو دویم ناستو د سنګونن مونږ چې مختلف نظریات راټول شوي دي، او ټول په دې فکر کې دي چې باید مونږ یو واحد او ملي چتر باید ایجاد کو، او دغه ملي چتر لاندې باید مونږ خپل هڅې او خپل تلاشونه د یو آزاد افغانستان لپاره باید پیاوړي کو.
میرمن حقپال، د ویانا د جریان مهم لوبغاړي د متحد جبهې مشر دی احمد مسعود او د ډلې نور مشران دي. د دوی تګلاره وسلواله مبارزه ده. آیا د غونډې نور ګډونوال له دوی سره په دې کې توافق لري؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل، دلته د ټولو تنوع د افکارو ته احترام شته. څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د ښځو فعالین په دغه غونډې کې او په مجموع کې د افغانستان په مبارزه کې دوی په مدني فعالیتونو باندې اعتماد لري، اعتقاد لري، او د مدني فعالیتونو څخه استفاده کړې ده. په دې اساس زه فکر ونه کوم چې سره له دې چې دغه غونډه حوال د د احمد په یاد دوی د دغه اطرافو په ابتکار شروع شوی دی، خو نن مونږ ګورو چې دا غونډه یو تنوع کې شته او مختلف افکار پکې لیدل کېږي او مختلف موقفونه دي. ضرور نه ده چې د ټولو موقف یو وي، خو اساسي ټکي چې دي لکه د طالبانو په ضد مبارزه، هر ډول مبارزه کېدای شي، او د افغانستان د ازادۍ لپاره او د ښځو حقونو د تامین لپاره دغه اساسي ټکو ته کوکی د ټولو تفاهم شته.
په دې غونډه کې دقیقا پر کوم مسایلو بحث کیږي؟ یعنی د ګډونوال په خپل ویناو کې څه وایي؟
څنګه چې تاسو د مواد له طریقه هم خبر شوي بیاستې، اصلي بحث په دې باندې ده چې څنګه د افغانستان د حل لارې لپاره یو نقشه، یو تګلاره جوړه شي، او چې دغه تګلارې په اساس به ټول په یو چتر کې، یو ملي او واحد چتر کې راټول شي. او خصوصا بحث په دې ده چې مونږ غواړو چې د افغانستان حاکمیت باید خلکو ته تعلق ولري، او خلک باید افغانستان د په حق له او د خپل سرنوخت له باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یو ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم گیری هغه ټول صلاحیت ورسخه واخلي، او د دوی هغه مشروع او مدني سیاسي اقتصادي او بشري حقونه نقص کی. نو د خودو مسله مهمترین بحث په دې کې د سره د دې چې د یو مشروع نظام راتګ، او په څنګ کې بحث دا هم دی چې څنګه موږ وکړو شو د نړیوالې ټولنې سره، د سیمې د هیوادونو سره، او په څنګ کې ټول افغانان یو بل سره
څنګه وکړو چې کار وکړو. د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادۍ رادیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو ویاند وی د دوه د روانې غونډې هدف لنړی سره د افغانانو لګټو سره سم په همغږی او په منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. سټیفن دوجارک په یو مرکه کې ویلي چې په دې غونډه کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د غونډو په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. د غونډې په اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
روسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه ده چې د دوهې د درېمې غونډې په ناسته کې به د ښځو استازي ګډونونه لري پراخ غبرګونونه وښودل سول. اوس د دغه سازمان ویاند وایي یا د ناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. سټیفن دوجاریک د یکشنبې په ورځ د جون په 23مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوهې د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړي چې د دوهې ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به ښځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان دا خبرې وروسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبایوا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 13مې نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړی دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده هم خزي پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقوقو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالي هی دربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې وي. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړې و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقوقو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار بل منځ ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقوقو فعالان وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پردوی د بندیزونو لری کولو پر سر خبرو ته پرې نه خودل سي په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د څلورو ښځینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسېلوڼې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومي سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوڼې په کورونو کې بې برخلیکه کېنولي، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لوڼو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بېوزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړ شي. دوی یعنی طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دی.
د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې افغان ښځو ته د دوهې په روانه ناسته کې په اصلي بحثونو کې به د ښځو دوی حضور ونه لري، نو دا پریکړه د دوی یو له سترو اشتباهاتو څخه ده. دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری دی او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې د دوی غږ په نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبری اژانس ویلي ټاکل سوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په 13مه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بیلابیلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودې، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری ښځې له دندو وایستل شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. طالبانو اوس داسې یو حکومت جوړ کړی چې په سیاست او رهبرۍ کې د ښځو حضور صفر دی او لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی. د بدلونونو پر افغان ښځو منفي اغیز کړی او په افغانستان کې د ښځو د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. عبد سپوږمۍ په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان میرمنې په رهبرۍ او پریکړو کې د ګډون حق او فرصت نه لري، بلکې دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو چې زده کړې، کار او ټولنیز فعالیتونه دي هم بے برخې شوې دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان دا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ښځو د حقونو فعالې او په جلاوطنۍ کې د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ مشرې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه ده او په دغه هیواد کې له ټولو برخو د ښځو لری کول د اندېښنې وړ ده.
زنان افغانستان نه تنها از عرصه ډیپلوماسي
افغان خزینه یوازې د ډیپلوماسۍ لړګر ایستل سوی، بلکې د طالبانو پراتک سره له سیاسي ګډون د زده کړې او کار له حق او د شخصي او ټولنیزو ازادیو له حق هم به برخې سوی دي.
فردي او اجتماعي او کلیه حقوق انساني شون محروم شده اند.
نو موري زیاتوي چې په اوسنی وضعیت کې باید نړیواله ټولنه د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي، څو پټکو یې دوی د هواد په ټولو برخو کې فعال ونډه ولري. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره باید ښځې د سیاست او رهبرۍ په کچه حضور ولري، څو د هغو معاملو مخه ونیول سي چې په حکومت کې د چارواکو لخوا د ښځو د حقونو په برخه کې کیږي.
حقوق زنانه از طرف دولت مردا گرفته شوه.
خود طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو یو شمیر پوهان وایي چې په افغانستان کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ښځو شتون نه یوازې د خبرو اترو او پریکړو لخه کې دوه سره مرسته کوي، بلکې د دوی پټکو د تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لامل هم ګرځي. د نړیوالو چارو کارپو سید عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل:
زنان در حقیقت واقعگرا و عملگرا هستند.
خزه حقیقت بینه او عملی کون کی دی او کولای شي چې لزان خه ډیپلوماټیک چلند وکړي. عملی او صحاوی تجربه خودل چې خزو په دفترونو، خوندزیو، په هنتونونو او د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د چارو په پرمختګ کې پرونتیا او ایمانداري سره عمل کړای دی.
بیشتر شفاف و با صداقت و متانت برخورد داشتند.
نن د جون 24مه په ډیپلوماسۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځلو موخه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو د حضور پر اهمیت ټینګار دی. ملګرو ملتونو د نن ورځې په اړه ویلي چې ښځو له پیړیو راهیسې په ډیپلوماسۍ کې ګډون کړی دی، خو د دوی ونډه تر ډیره له پامه غورځول شوې ده. سږ کال د ورځې لپاره د ملګرو ملتونو شعار په څو اړخیزه ډیپلوماسۍ کې د ښځو شتون دی.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام نن په لومړي ګروپ کې د استرالیا او هند د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوې ده. دا سیالی نیم پایلوبې ته د افغان لوبډلې د وتلو لپاره هم ډیره مهمه ده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله به سبا سه شنبه د کابل د سهار په 5 بجو له بنگلاديش سره مخامخ شي. دا لوبه هم ډیره مهمه بلل کیږي. د هند او استرالیا لوبه همدا شیبه روانه ده. هند په شلو اوورونو کې د 5 لوبغاړو په زیان سره سیالی لوبډلې ته د 206 منډو هدف وټاکه. اوس استرالیا بیټنګ کوي او دا شیبه پینزم اوور روان دی. د استرالیا یو لوبغاړی سوځیدلی او شپږ دیرش منډې تر دې شېبې پورې جوړې کړې دي. خو راځئ وګورو چې د هند د بریا په صورت کې چې ډیر امکان لري په دې خاطر چې دا هدف ډیر لوړ دی، افغانستان آیا کولی شي چې په اسانه نیم پایلوبې ته لار ومومي؟ له بختیار ساحل نه مې دا پوښتنه کړې ده، هغې ځواب داسې راکړ.
اوس په رسنیو کې همدا خبرې کیږي چې افغانستان نیمه پایلوبې ته د رسیدو چانسونه لري، او هغه چانس دا ده چې نن د هند لوبډله وکړی شي چې استرالیا ته ماتې ورکړي. بیا به د افغانستان لپاره بیخي اسانه وي چې یوازې د بنگلاديش په ماتولو سره به افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته ووزي، او کچیر نن استرالیا سیالي وګټي او سبا افغانستان بیا وګټي، نو افغانستان بیا اړ دی چې له بنگلاديش هر ټارګټ په 1400 کې پوره کړي، او یا هم د بنگلاديش لوبډلې ته د شپږ دیرش منډو یا دغې نه په زیاتو منډو باندې ماتې ورکړي، نو هغې نه وروسته به افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته د رسیدو چانسونه ولري.
سایل صاحب مننه که دا د نیټ رن ریټ چې ورته وایي یا د منډو ریټ یا اندازه کچه، په دې باب هم که راته ووایاست چې د افغانستان رن ریټ په اوس مهال څنګه دی؟
افغانستان رن ریټ له بده بخت د هند خلاف چې کومه سیالي دوی وکړه هغه کې ماینس 2 تتللې ده، نو دغې له وجې افغان لوبډله لږ ذره په دې ستونزه کې ده. که چیرې استرالیا سیالي وګټي او افغانستان له بنگلاديش نه بیا په داسې کم توپیر باندې وګټي، نو بیا د چانس د نیټ پیدا کوي. نو اسانه لاره خو به دا وي ورته چې هند استرالیا نه وګټي او افغانستان بیا بنگلاديش نه وګټي، بیا ډیر اسانه وي. خو که بیا هم استرالیا نن له هند نه سیالي ګټي، افغان لوبډله به بیا د نیټ رن ریټ لمخې یا به د بدیش هدف په 14 اور کې پوره کوي، او یا به بنگلاديش ته د شپږ دیرش منډو نه په زیاتو منډو ماتې ورکوي. دغه دوه لارې دي د نیټ رن ریټ پر اساس.
د ازادۍ راډیو د سپورت برخې خبريال بختیار ساحل و. په شل اووریز نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې له بریا وروسته د دې لوبې مینوال او کرکټ پوهان تمه لري چې د افغانستان ملي لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې مسؤلانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي چې بنگلاديش ته به له پوره چمتووالي او ځانګړي پروګرام سره مخامخ کیږي.
دی بریا هیلو او خخی شی به ورزش تل د زرګونو افغانانو د مسکا او خخی لامل شوی، او دازل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د استرالیا غوندې د یوې پیاوړې لوبډلې چې څو ځلې نړیوال جام ګټلای په ماتولو سره یو ځل بیا د دوی پر شونډو مسکا خوره کړه. د کابل اوسیدونکو طوفان رهنوارت د استرالیا پر وړاندې د کرکټ د ملي لوبډلې بریا یو لوی ویاړ بولی، او هیله سرګندوی چې ملي لوبډله نیمه پایلوبې ته ورسیږي.
دا واقعاً د ویاړ خبره ده چې د افغانستان ملي لوبډلې وکولای سوی د استرالیا د پیاوړې لوبډلې په وړاندې ښه وځلیږي. د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله په هر لحاظ ډیره تجربه لرونکې او پیاوړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې د استرالیا په وړاندې څنګه لوبه وکړه، زموږ هیله ده چې نورو ټیمونو سره هم ورته لوبې وکړي. تمه لرو چې ملي لوبډله به راتلونکي پړاو ته هم لاره پیدا کړي. هیله من یو چې زموږ ټول ټیمونه به د ورزش په بیلابیلو ډګرونو کې ښه زلیږي، او باید د دولت لخوا ملاتړ وسی څو لا وزلیږي.
د کابل یو اوسیدونکو نظیفه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریا یو ستره لاسته راوړنه بولی.
دا پرختیا هم یو ډیره زیاته ستره بریا و د افغانستان لپاره او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره، ځکه چې استرالیا یو قوي ټیم وو او یو داسې ټیم و چې نه غوښتل افغانستان سره لوبه وکړي. خو بیا هم د کرکټ ملي ټیم په پوره پیاوړتیا او ځیرکتیا دا لوبه ترې وګټله، او بیا هم د افغانستان نوم په ټوله نړۍ کې اوچت کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اکشن به په ورځ د جون په 28مه د لومړي ځل لپاره استرالیا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. کرکټ پوهان د دې بریا لامل د افغان لوبډلې ښه توپ اچونه بولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بهترین کیچا گرفته شد بهترین
فیلم زموږ لوبغاړي د توپچونی په برخه کې خزلې دل او لام دی عمل مؤثر الیا ته ماتي ورکړه د افغانستان د دوی ټاکل شوی هدف ډیر کم او استرالیا په اسانۍ سره کولای شوای چې پوره یې کړي خو زموږ لوبغاړو د توپچونی او فیلډینګ په